دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د شمالي اټلانټیک تړون یا د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره هیڅ ډول ضمانت نشته خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالب استادو ترمنځ د خبرو روان بیر په افغانستان کې د سولې د ټینګیدو لپاره یوازینی لار ده د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
نو موري دا خبره د جرمني د خبري ایجنس ډي پي اس سره په ځانګړي مرکه کې کړي د ناتو سرمنشي ویل کمنګ له افغانستان نه د نوټلو پریکړه هم وکړو په دوه صورتونو کې د خطر امکانات موجود دي که چیرې موږ په افغانستان کې پاتې شو جنگ او تشدد به لا زیات شي که د ناتو ځواکونه د اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي نو معنا به دا چې د ډېر اوږده وخت پورې به په یو نظامی شخړه کې ښکېل پاتې په کابل کې زمون خبريال د افغانستان د سیاسي چارو د مبشرونو له قوله وای چې د ناتو د سرمنشي لدې سرګندون نه داسې معلومیږي د ناتو د غړو هوادونو او نړیوال ټولنې ترمنځ یو شان نظر نه دی موجود
د یمن د دن شهر هوایي ډګر په داسې حال کې چاودونو ولړزوه چې د ملي وادت د نوي حکومت چارواکي هلته شته سی وو په دغه چاودونو کې لښتر لژا شپږ وشتنه وژل سی دي د یمن چارواکو د دې برت پړه پر وڅي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي اچولي کڅام در راپورونو لکراره دولتي وزیرانو ته زیان نه دی رسیدلی خو روغتیاي او حکومتي منابع اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د 500 څخه زیات کسان زخمیان دي او د دې امکان سته چې د تلفاتو شمیر لوړ شي د بیسره د ډاکټرانو اتحادیه ویل دي چې دوی د لوړو تلفاتو د وشتو د پلان په تیاری کار شروع کړی دي د سر صلیب نړیوالې کمیټې د خپل د یو مامور مړینه د دوو د لادرک کېدو او د یو زخمی کېدل تایید کړی دي سمدستي د انسو معلومه چې د چاودونو علت څه وو د پاکستان د کورونا چار وزیر ویل دی چې د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان او چین لپاره د پاکستان د ویزې د اخیستو غوښتنلیکونه آنلاین کیږي د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد د چهارشنبه پر ورځ ویل چې مخکې د ویزې په صادرولو کې چلول کېده هغه ویل چې داسې ادابې هم موجود دي چې ګواکې د افغانستان او چین له اتباعو څخه د پاکستان د ویزې د اخیستو او وجدولو لپاره پیسې اخیستل کېدي او یا هم هغوی د پیسو ورکولو ته اړ کېدل ورسره هغه چې د اکتوبر په 28 د ننګرهار په جلال آباد شهر کې د پاکستان د ویزې د اخیستو لپاره په ګڼګونه کې لښتر لژا 15 تنه تر پښو لاندې او مړسول د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویل چې یو شمیر کړي د پاکستان د وړیا ویزې پر سر کمیشن اخلي د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو چې د پاکستان د ویزې غوښتنې کړي دي په دې بهر کې د فساد شتون تاییدوي د سوریې جنگ د څار ډلې ویل دي چې د اسلامي دولت جهادیانو ودیر سرتيري هغه وخت وجلی چې دا غوي په بس برد وکړ د غړې ویل دي چې د تیر کال راځي چې کړ د اسلامي دولت خلافت رنګ سوې دي د چهارشنبه د ورځې د خبرې تر ټولو خنړای دي د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د خبرې د سوریې په ختیځ کې پروت د دریزور په ایالت کې سوې دي او هغه سرتيري په نشه سوې دي چې په رخصتیو کې کورونو ته روان ول د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړي چې تروریستي برید چې په یو بس سوې 15 ملکان پکې وژل سوې دي او ډیر لسنه زخمي دي د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د خلافت د جوړېدو ادعا کړې و او د سوریې او د عراق لوی برخې نیولې وې او لا غوړسته چې د غدواړو هیوادونو څو ځلي لوی پوځي عملیات پرې وکړل نو ماته وخوره او د دغو سیمو کنټرول ورسخه بیرته واخیستل شو د ناروې پلازمینی اوسلو ته نږدې په یو کلی 13 شپه د مزکی شوېدو وروجي کورونه تباسي ودی او ظاهر سنوي او پولیس ویل چې د چهارشنبه پر ورځ لښتر لژه یو لستنه ورګتی او لس زخمي اندي د سیمې څخه اخیستل سیمې په یو ویډیو کې ښکاري چې د غره پوره یو برخه د اسک په یو کلی پریوتی او خاورو او تورو خټو کورونه لاندې کړی دي د غره کلی د پلازمینې وسلو څخه په 15 کیلومتر پروت دی په داسې حال کې چې د ژغورنې عمله او بیړنۍ خدماتو کارکونکو زخمیان راستل او هغه کورونه بچکول چې لا هم په خپل ځای ولاړ وو ټول ورځ واور وریده د ناروې صدر اعظم ارنا سولبرګ چې دغه کلی ته چې زرتنه نفوس لري ورغلی او ویل دي چې دا ناروې په تاریخ کې تر ټولو لوی د مزکی شوېدنه ده د ناروې رسنۍ ویل دي چې وسه وطن د خپل کورونو څخه راځلسي وي او شروالۍ خبرداري ورکړي دي چې د 1500 څخه زیات کسان به د خوندیتوب په خاطر لسمي څخه وځي د ایران کابینه د چهارشنبه په ورځ پریکړه کړې چې د دې کال په پیل کې د اوکرين یو تباسي الوتکه چې یو سل شپږ ژوندۍ مسافر او د الوتکې عمله پکې مړه سوه د هغوی کورنیو ته به یو نیم لک ډالر ورکوي. د جنوري په میاشت کې د اوکرين اروایي شرکت الوتکه د ایران په فضا کې ووشتل سوه. اوکرين ویل دی چې ایران په کومه کړنلارې دغه مسله حل کوي هغه نه مني او ویل دی چې کورنیو ته پیسو ورکولو په مسلې باید مذاکرات وسي او کوم خلک چې د دې پیښې ذمہ‌وار دي هغوی ته دې سزا ورکړل سي. د ایران انقلابی ساتونکو ویلي چې د امریکا سره اړیکې خرابې وي او هغوی د اوکرين هوایي شرکت الوتکه د پرواز څخه لږ وروسته په غلطۍ سره په میزایلو وشتلی وه. د اوکرين د بارنو چارو وزارت ویل دی چې اوکرين دا فکر کوي چې ایران دی په دې مسلې یو تخنیکی راپور جوړ کړي چې هغه څه ډول وضعیت و چې د غلطکه وشتل سوه. د ملګرو ملتونو د قوانینو پر اساس په دې تحقیقاتو د ایران مکمل کنټرول دی. امریکا او اوکرين هم د دې تحقیقاتو برخه وه ځکه چې د غلطکه کال ته جوړ سوي او کار کوي. د غراس کاناډا هم په دې تحقیقاتو کې برخه دروده ځکه چې زیاتره وجلسي مسافر د کاناډا وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې د افغانستان د سولې بهیر یو نازک بهیر دی او دغه بهیر د بریالیتوب ضمانتونه وجود نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وایي چې خلک د مذاکراتو د زر نتیجې تمه لري خو د سولې خبرې وخت اخلي او د دواړو لورو پریکړه پورې اړه لري. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات دوهم پړاو ته تیاری او سلام مشورې روان دي، بل لور ته د ناتو عمومي منشي د دوهې رواني خبرې نازکی بولی او وایي چې د سولې د روان بهیر د کامیابۍ ضمانتونه وجود نه لري. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ له جرمني خبری اژانس سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سولې ته د رسیدو یوازینی لار هم دا د دوهې خبرې دي. سټولټنبرګ د ناتو د ځواکونو د وستلو په تړاو ویلي چې د 2021 کال په فبروري کې به د بایدن له ادارې سره یوې پریکړې ته ورسیږي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې څرګندونو څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د ناتو د عمومي منشي دا ډول څرګندونې د افغانستان د سولې په تړاو د نړیوالې ټولنې متفاوت نظرونه په ډاګه کوي.
دا چې د ناتو سکرتر جنرال د سې څرګندونې کوي چې د سولې د لړۍ په ارتباط باندې هغه د دوی د اعتبار کچا راټیټه ښکاري، دا په دې معنی چې دلته همغږي شتون نه لري په نړیواله سطحه باندې او دا نو د اندېښنې د افغانانو نور هم زیاتوي.
د ناتو د عمومي منشي دا تازه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې شپږ ورځې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی او طالبان په دوحه کې بیا مذاکرات پیل کړي. د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانکزی وویل چې د دوهم پړاو مذاکرات لپاره اجنډا په څو کټګوریو کې ویشل شوې ده چې امنیت په سر کې ځای لري. ستانکزی چې په کابل کې یو انسټیټیوټ ته وینا کوله وویل اوربن فردي مسؤلیت د لوی لارو خوندیتوب د افغان امنیتي ځواکونو او په کلیو باندې کې د طالبانو د وسلوالو آینده د اجنډا په سر کې ځای لري. سیاسي مشارکت او څنګه سیاسي توافق شي د اجنډا سخت او دوهم بحث دی. د خلکو حقوق او د دوړو لورو د جنگ د قربانیانو حقوق او د کډوالو راستنول هم د مذاکراتو په اجنډا کې شامل دي.
دوه روایت دي، کله متضاد او کله دا چې دواړه خواوې د یوه هیواد دي، افغانان دي او یو ډول فرهنګ لري، سره مشترک روایتونه هم لري.
پاندیال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر حنیف اتمر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه د پاکستان اندېښنې شریکی کړي دي. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي په دې کتنه کې اوربند ته د طالبانو د قانې کولو په تړاو هم پاکستانی سفیر سره خبري شوې دي.
او یادونه وکړه چې د هغه ځای چې د طالبان د پاکستان کې حضور لري، د پاکستان دولت کولای شي چې د دوی د قانې کولو پر اړه کې د تاوتریخوالي د کموالي، د اوربند تامین او د سولې د بهیر په موافقت کې اغیزمن رول ولوبوي.
د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو به د جنوري په 15مه بیرته پیل شي او دولت هم په قطر کې د دې مذاکراتو له دوام سره توافق خودلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
ولسی جرګې د رایو په اکثریت د 14 کال بودیجه رد کړه. د افغانستان د نوې مالی کال ټوله بودیجه څه باندې 325 میلیارد او 640 میلیون افغانۍ ترسیږي. د مالی وزارت د بودیجې رد او تایید د ولسی جرګې صلاحیت ګڼي او له دغه جرګې غواړي چې په دوم ځل چې د بودیجې مسوده ورته واستول شي زر د تصویب کړي. د موضوع نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کوي.
د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډې ته دغه جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د چارواکو لخوا د نوي مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجې د ردولو په اړه د دلایلو د اورولو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی د جرګې له غړو وغوښتل چې د بودیجې په اړه د خپل رائے وکړي. ښاغلی رحمانی ویل د 14 شنو کارتونو پرته بودیجې رد شوه. د افغانستان د نوي مالی کال ټوله بودیجه څه باندې 325 میلیارده او 640 میلیون افغانۍ ده چې څه باندې 15.8 میلیارد ډالر کېږي. د دې بودیجې 15% پیسې عادي او 15% انکشافي چارو ته ځانګړې شوې دي. د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې لخوا د بودیجې زره دولو وړاندې د بودیجې مسوده د دغه جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم رد شوې وه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي جاوید صافي د نوي مالی کال د 1499 او 1400 هجري کلونو د بودیجې زره دولو په علتونو کې یو د جمهوری ریاست عملیاتی ادارې ته ډیره بودیجه ځانګړي کېدل و خودل.
ادارې امور ریاست جمهوری اړوند واحد عملیاتی په نوم اداره چې د ولسی جرګې مصوبه نه لري زیاته بودیجه ورکړې ده. همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت څخه د سرکونو یعنی سرکهای روستایی د برنامې لري کول او د ټولګټو وزارت ته د هغې لیږل د یادونې وړ ده چې د فواید عامې وزارت مسؤلینو د کمیسیون په غونډه کې د یادې برنامې د پروژې پلي کول پر روان کال کې ناشونی بللې.
همداشان هغه د ولسی جرګې له تایید پرته د بودیجې د سند څخه د تیر کال دولتي پروژو د زمایمو ایستل او د بودیجې په احتیاطي کودونو کې د پیسو زیاتېدل او هغه ادارې چې وزیرانو یې د ولسی جرګې څخه د باور رایه نه ده اخیستې د وکیلانو لخوا پرې د بودیجې درول د بودیجې زردولو د لوی دلایلو په توګه یاد کړ. د مالی وزارت اداري معین عبدالحبیب زادران د بودیجې ردول او تاییدول د ولسی جرګې قانوني صلاحیت ګڼي او وایي حکومت تر خپلې وسې د ولسی جرګې د غړو سره په سلا مشورو په بودیجه کې اصلاحات راوستیو.
خو غوښتنه هم ده د ملت استازو څخه چې په دوام ځل د بودیجه هر څومره زر تصویب شي تر څو چې حکومت وکولی شي چې هغه مصارف چې د معاشاتو لپاره یا د انکشافي پروژو لپاره چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم مثبت رول لري هر څومره زر تصویب شي.
د مالی وزارت اداري مین په ملي بودیجه کې د ماشونو مسلې په اړه ویل چې په حکومتي ادارو کې ماشونه د قوانینو پر اساس اجرا کیږي.
دا منو چې په تیرو کلونو کې په یو څو اداراتو کې امتیازي معاشات موجود ول اجرا کېدل، اما د 14 مالی کال بودیجه کې حتی د ریاست دفتر ریاست جمهوری امتیازي معاشونه هم قطع شوي دي. د اداري امور او د وزارت مالیه امتیازي معاشونه هم قطع شوي دي. په ساده الفاظو کې ویل شم چې په راتلونکي کال کې ټول معاشونه یکسان دي، مساوي دي، د قانون په مطابق به اجرا کیږي. البته حکومت د افغانستان د مامورینو د معاشاتو د لوړولو په موخه یو جامع پالیسی ترتیب کړی ده چې پیغ باندې کمیسیون د اصلاحات اداري همدارس وزارت مالیه او یو څو نور اړوند وزارتونه په دې باندې کار کوي تر څو چې د حکومت مالی توان ته په کتو د معاشاتو د لوړولو په حق لا اقدام وکړي.
خو هغه ویل چې دا به ممکن نه وي چې په افغانستان کې په یو ځل د ټولو مامورینو معاشونه لوړ شي. همداشان د مالی وزارت اداري مې ویل چې په نوې بودیجه کې د نورو کلونو د بودیجو پرتله ولایتونو ترمنځ تناسب ته هم پاملرنه شوې ده.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن وایي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت او د ده د حکومت د انتقالي ټیم ترمنځ د ملي امنیت پر مهمو مسایلو خندونه شته. منتخب جمهور رئیس بایدن د څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د دفاعي لګښتونو د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې اوري.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د شنبه خپل ټاټوبي د لویر کې ویل چې دای هڅه کوي په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه له اوسنۍ حکومت نه روښانه معلومات ترلاسه کړي. جو بایدن وایي غواړي انتقالي ټیم یې د دفاع وزارت او د نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري.
اوس چې زموږ ملت د انتقال په پړاو کې دی، موږ د تړتیال او روچې ډاډه شو چې د انتقال په محل هیڅ شی نه دی ځای شوی. زموږ ټیم په نړۍ کې د خپل ځواکونو او د هغوی د عملیات په اړه روښانه انځور تړتیال لري، څو د خپل دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې ویلي چې د واک لیک ته لا څه باندې درې اونۍ وخت پاتې دی او د نورو ادارو په پرتله د ترامپ اداره په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. منتخب ولسمشر دا سرګندونه داسې مهال وکړي چې پرون د اساسو مجلس د ترامپ لخوا د دفاعي بودجې ویټو د 322 غړو د موافقه او 80 نورو مخالف رائے په ورکولو باطل کړه. په دې رائے ګیری کې د اساسو د مجلس 109 جمهوریت غوښتونکو غړي هم د دیموکراتانو ترڅنګ ودرېدل. د دفاعي پالیسۍ په لاهي کې د ملي امنیت د چارو ترڅنګ د پوزي پروګرامونو رغنیز پروژو او د پوزیانو په شنو کې د 3% زیاتوالي لپاره 240 میلیارډ ډالر غوښتل شوی دی. بلخوا پرون د امریکا د اساسو مجلس د کووید له امله د اقتصادي مرستې لایحه کې د پیسو مقدار د ولسمشر ترامپ په وړاندیز د هر واجد شرایط امریکایي لپاره له 600 ډالرو نه 2000 ډالرو ته لوړ او په اکثریت آرا تصویب کړله.
هیله لرم چې دا به د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر دا وړاندیز کړی وو، هغه دغه لایحه باندې پرون لاسلیک وکړ. هیله لرم چې په سنا مجلس کې جمهوریت غوښتونکو ورته نظر ولري، ځکه نن دا لایحه د استازو مجلس تصویب کړه.
I worried that this whopping
زاندخنلم چې دا 3.3 میلیارډ ډالر به د اقتصاد رغیدلو یا د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره چې موږ تر ټولو ډیر مرسته ونکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت نن سه شنبه د دې ایالت د دوو مهمو سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل کورونه ونوځي. د کالیفورنیا والی کوین نیوزیم ویلي په کور کې د پاتې کېدو مقررات چې درې اونۍ مخکې په جنوبي کالیفورنیا کې نافذ شوی وو نور هم غزول کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د یوې نظر سنجي له مخې ښکاري چې په امریکا کې مېرمنو د منتخب جمهور رئیس جو بایدن سره مرسته کړې، څو د الیکټر کالج انتخاباتي هیئت په رایو کې بریا خپله کړې. په ټاکنو کې خو ډونالد ټرمپ ته د 240 سلنه رایو په پرتله خپل 50 سلنه رایه بایدن ته ورکړې ده. په دې رایو کې د مېرمنو په اړه د ډونالد ټرمپ سیاستونو او همدارنګه د جنسیتي مساواتو د رامنځته کېدو په برخه کې د بایدن د کمپاین ژمنو ته کتنه شوې ده.
مېرمنو په 2018، 2019، 2019 او 2020 کال کې لرونه وکړل. د مېرمنو ترمنځ د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ محبوبیت په 2018 کال کې د کمپاین د پیل له وخته کم شوی، پر هغه د مېرمنو په وړاندې د ناوړه چلند تور نه دی.
دا په بشپړ او بالکل ناسم ده.
او د 2020 کال تر ټاکنو
جایی خبرونه تل دا وایي چې د ښار شاوخوا مېرمنې ما نه خوښوي، ځکه زه یې نه خوښېږم. د دې وخت نه لرم چې ښه واوسم، زه باید تاسو ته ډیر کار وکړم.
ټرمپ هڅه وکړه چې د جنسیت پر اساس د تنخواه د ورکړې په برخه کې د اوباما د حکومت تعصبات کاري چاپریال کې جنسي ځورونې رابرسېره کړي. د ټرمپ ادارې په سپینه ماڼۍ کې د نجونو او مېرمنو شورا له منځه یوړه. ټرمپ همداشان د صدق جناین د ترسره کېدو د برخې په ګډون د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق بولجه هم بند کړه.
هغه یو داسې ولسمشر دی چې د میندو ملاتړ کوي. هغه یو داسې ولسمشر دی چې د ژوند ملاتړ کوي.
فعالینو د بایدن پر ادارې فشار راوړی چې دا پالیسي ګانې لغوه کړي.
د بایدن او هریس حکومت ته په کار ده چې وګوري څه ته اړتیا لیدل کېږي او له څه باید بیرته پشاشي او څه بیرته سم کړی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې دا ټول مسایل د پالیسۍ د لومړیتوبونو له نظره په پام کې ونیول شي.
د میرمن لپاره د بایدن په اجنډا کې د مساوي امتیازونو د ورکړې طریقه، د میرمن د اقتصادي امنیت د خوالي، د امیدوارۍ په برخه کې د تعصباتو ختمول، د کار او کورنۍ توازن، د ماشوم پالنه، د مور او پلار رخصتګانې، صحي خدمات ته لاسرسی، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول، په ټوله نړۍ کې د میرمنو د توانمندۍ لوړول شامل دي. هغه همدا شان ګنش پر مرمنې او اقلیتونه د ولسمشر د مرستل په شمول لوړو څوکیو ته غوړه کړې دي.
د بایدن هریس ادارې کې به مرمنې لومړیتوب ولري. دا درک به موجود وي چې مرمنې ډیر لومړیتوبونه ولري.
د ټرمپ د حکومت په کابینه کې د 15 کسانو په ډله کې په یو وخت کې تر ټولو زیات څلور مرمنې وي چې په مختلفو وختونو کې کار کړي. د غشمیر د تیر ادارو په پرتله کم وو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، په پکتیا کې خونکو پر دولت نیوکه کړې چې ګوندې ماشونې نه زیاتې. دوی ګواښ کړی چې ماشونې لوړ نشي خونځي به وتړي. د امریکا خبريال ابراهيم رحيمي په اړه رپورټ را لګلې.
د پکتیا د دولتي خونځي یو شمیر خونکي پر دولت نیوکه لري چې ګوند د معاشونو د زیاتې دوه په حق لایي، پر خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. خونکي وایي چې د قانون لمخې د دولتي کارکونکو ترمنځ توپیري چلند نه دی، خو زیاتوي چې دولت خپل د کارکونکو ترمنځ د معاش او امکاناتو له اړخه خورا زیات توپیر رامنځته کړی.
د هر مالیکال په اخر کې په پارلمان کې سره د بودیجې بحث مطرح سی، په هغه وختو کې د پټولنیز رسنوي کې د مختلفو ادرسونو له خوا نه دا خبره کیږي چې د مالی ماش په دې مالیک کال کې لوړ سی، خو هر کال موږ سره توفيري چلن کیږي د مالی اوسنۍ ماش د غل د ورزنی د ژوند ورزنی ضرورتونه نسی پر کولای.
د پارلمان نوم غوښتنه دا ده د کومه پریکړه چې دوی کړی ده د ماشونو د لوړوالي پیسې کې غوښتنه او هیله مطرح ده دا چې دیتہ د عمل جامه وروا غوندي. کچیرته د عمل جامه وروا نه غوندي دا چې وادي د معلمینو سره ډیر شوې دي.
د پکتیا د احمد ابولس ولای او د مرکز ګردي زینو خونکو په همدې حق لر د سه‌شنبه پر ورځ لاریون هم کړای وو او ویل چې زیاتره دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه د خونکو تر معاشونو نه یوازې لوړ دي، بلکې اضافه کاری هم تر لاسه کوي. خونکو شفیق الله مبارز وایي چې په اوسنی معاش د ژوند لمړنۍ اړتیاوی نه پوره کیږي او دا چاره د دې لامل شوی چې د کونکو ته په هغه ډول اغیزناک تدریس نشي ورکولای لکه څنګه چې لازم دی.
کوم مادیات چې په اوسنی وخت کې استاد ته ورکول کیږي هغه د استاد هغه لمړنۍ اړتیاوی نشي پوره کولای. کله چې د استاد هغه لمړنۍ اړتیاوی پوره نشي، استاد به په کوم اخلاص په کوم صداقت باندې لار چې په خونځي کې درس وای نو اتمن تبان به او په تدریسي بهیر کې مشکل را پیدا کیږي.
په مجموع کې خون کې شکایت لري چې د خون کې ورځې د منځل پر مهال ورسره تکراری ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. دوی ګواښ کوي چې کله دوی وروسته په یاده برخه کې عملي ګاموانه خستل شي خونځي به وتړي. په ورته وخت کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی د معاشونو مسأله افغانستان شموله بولي، خو زیات یې کړه چې د خون کو معاشونه لوړ شي د لپوهنې پر بهیر خورا مثبت اغیز پرې باسي.
معاشاتو د لوړولو لپاره یو مهمه خبره دا ده چې ټول افغانان د ملي اوایدو او د مالیاتو په ورکولو کې له حکومت سره همکاري وکړي تر څو موږ خپل ملي بودیجه زیات کړو او له دې لارې نه بیا کولای شو چې مرکزی ادارو ته وړاندیز وکړو چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اما د پخوا په پرتله که موږ د 1300 کالو مخکې یا 1500 کالو مخکې معاشونه له وسره مقایسه کو د ریسیو جمهور په وخت کې په معاشاتو کې کافي زیاتوالی راغلی.
والی محمد حلیم فدایی د غرض ویل چې پر خونکو د استوګنې لپاره د یوې وینومریزمه کې د ویش پلان هم لري، مګر دا چې کابل د زمکو د ویش درېدل لړۍ ته بیرته د پیل اجازه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
تقریبا دو نسلونه په خوا امریکا او ویتنام په جنگ کې وو. امریکایي قواو د 1918 او د 1920 د لسیزې په سر کې په میلیونو ګیلنه کیمیاوي موادونه کار اخیسته و چې هغه ځنګل تباه کړي چې د دشمن عسکرو د خپلو تحرکاتو د پټولو کار ورنه اخیسته. د قوي کیمیاوي موادونه کار اخیستل کېده چې په دې کې زهرجن کیمیاوي مواد او له هغه نه راپتی خو موږ ته پته ولګېدل چې دغه مواد روغتیایي او محیطي عواقب لري. د جنگ پایته در رسیدل نه راپدی خو امریکا او ویتنام د خپل تاریخوالي ایوي خواته پک ایخودل کی لوی ګامونه وچت کړل او بل اخره په 1995 کال کې ډیپلوماټیک روابط ټینګ کړل. دغه دواړه هیوادونه اوس قوي تجارتي او اقتصادي روابط لري. دوی د ساينس، ټکنالوژي، پوهنې، روزنې، چاپیریال، روغتیا، دفاع او امنیت په ډګرونو کې همکاري لري او غواړي د جنگ له میراث نه پاتې موضوعګانې حل کړي. د چاپیریال د چارې کولو یا د هغو سیمو د پاکولو په باره کې همکاري د لیس په سر کې دي او چې د نارنج رنګه کیمیاوي مادې سره سختې ککړې شوې دي. د ویتنام د حکومت په غوښتنه د امریکا حکومت چې د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې یا یو ایس آی ډی له لارې کار کوي موافقه وکړله. دا نانګ ایر بیس بشپړ ان پاکړي چې له جنگ نه پاتې خاورې سخت زهرجنه شوی و. دغه پروژه په 2013 کال کې پاتې رسیدلې و. د دې پسې په لیس کې د بین هوا هوایی اډوا چې د امریکا او ویتنام د جنگ په وخت کې د نارنج دوله کې میوي موادو د ذخیره کولو او اداره کولو لپاره اصلي مرکز و. او په ویتنام کې د پاتوشن ډایوکسین تر ټولو نستر مرکز و. د یو ایس آی ډی د اټکل مخې به د چارې کولو ټول کوششونه به په څه باندې لسو کالو کې بشپړ شي. د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین د روان کال د نومبر په میاشت کې اعلان وکړ چې یو ایس ای آی ډی به 40 میلیونه نور ډالر ورکړي چې د بین هوا ایربیس سیمه به ورباندې پاک کړي او د دې سره به د امریکا ټوله ونډه 110 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو وویل موږ په تیر وخت کې د جنگ په میدان کې مخالفینو، مګر اوس زموږ امنیتي روابط په همکارۍ باندې ولاړ دي. له هغه وخت نه راپدې خوا زموږ دوستي په ګډو ګټو او متقابل احترام او د زړورتیا په حل باندې ولاړه ده چې په تیر وخت کې مو غلبه پرې ومندله او د راتلونکي په لور سترګې په لارې. امریکا ژمنه کړې ده چې د ویتنام د حکومت سره کار کوي چې د جنگ میراث حل کړي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، کلتوري او امنیتي روابطو تقویه کولو ته دوام ورکوي. یو ایس ای آی ډی کوشش کوي چې په بین هوا او دا نانګ دواړو کې ډایوکسین پاکړي چې د متقابل باور او همکارۍ لپاره مهم دي، په داسې حال کې چې د امریکا او ویتنام جامع شراکت جوړیږي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.